وظیفه مونده.
منصور الفت هیله من دی چې د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې شي چې ورسره د ده او نورو ندافانو کار هم بیرته ښه شي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم واورئ د دې ساعت لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوي طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتېدونکي ډول او د بیلو بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان اسلامي امارت په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان نه امن کړي. په ننګرهار کې سږ کال د ګزند یا پولیو 15مه مثبته پیښه هم ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه مثبته پیښه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت دغه راز د ښځو او نجونو د حقونو په باب خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت تیره دوشنبه ویلیو دی به د غونډې ته برابر شوی راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په ننګرهار کې د یوه کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه کانال د 800 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایراني ساري حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبرې وکړې. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سهار د چین پلازمینه پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ دروان کړکېش کمول دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي چې له پرمختیايي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغیزې ولري.
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تېره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړي او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې.
دا چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد کومې ناوړه اغیزې کړي دي، په دې اړه مو له اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې ده.
عمده اغیزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي او اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلي، د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي.
په یو راپور کې به واوري چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د احتیاط له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را دغاړي دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه دی راوړي؟ برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وړل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار، دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ریښتیا هم چې ډیره دردناکه پیښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږمجانه څه وخت راهیسې چې دا پیښه شوې. هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې له پرمختیايي پروګرامونو پرته به د کوکنارو منع کول اقتصادي ستونزې او بېوزلي نور هم ډېره کړي. د دې انسټیټیوټ په تحلیلي راپور کې د بهرنیو مرستو لیږوالي ته په اشاره سره ویل شوي چې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته غیر قانوني کډوالي ډېره شي. بزګران هم چې یو فصل یې کوکنار نه دي کرلی شکایت کوي چې نور زراعتي محصولات د دې اړتیاوې نشي پوره کولی او له ډېرې بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لومړی فصل پای ته رسېدلی.
او د وی برتانوي موسسي اټکلي سروې شي چې یوازې د هلمند ولایت کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو مسؤول بنسټ دا راپور نه دی تایید کړی. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی په یو راپور کې راغلی که د کوکنارو کښت په همدې ډول بند پاتې وي او پرمختیایي پروګرامونو ته هم پام ونیسي، په افغانستان کې به اقتصادي وضعیت نور هم خراب سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی نقیب الله چې ساش کال یې په خپله مځکه کې غنم کرلي وایي ساش کال یې چندان عاید نه دي ترلاسه کړي، او آن دا چې خپلې لګول سوي پیسې یې هم لاسته نه دي ورغلي.
کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل هیڅ لا نه جوړي، ځکه د ټکټر او د کوډ روپی موږ ته غنم نه سره جوړوالی. په کور کې مثال چې ډیری تاسې کورنۍ سته چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نشي کېدلی. بیا کې ومو کې د خوراکه به وکړي یو بره او پلمی او بل شان خو دې نشي برابر. د اسلامي امارت غوښتنه نه ده چې موږ ته داسې یو ښه موسسات برابر کړي، یو دغه تخم راته برابر کړي چې مثال هغه
د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي دې ټکي ته په پام سره چې په روان کال کې د افغانستان سره بشري مرستې یو میلیارد ډالرو ته راکښته سوي، د پرمختیایي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په زراعتي سیمو کې بېوزلي نوره هم ډېره سي. د لسیس ادارې څېړونکي ډیوډ منسفیلډ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت لمنه کولو او بهرنیو مرستو له کمولو سره به له افغانستان څخه اروپا ته د کډوالۍ بهیر نور هم ګړندی سي.
Some of the consequences of the ban in terms of
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تیره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړي او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې. دا خلک تر ترکیې پورې د کډوالۍ لپاره 2000 او تر سربیا پورې 3000 ډالره ورکوي او دا لارې د دوی پر مخ خلاصې دي. د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې لرې نه ده چې دا خلک د خپل هیواد پرېښودلو ته اړستل شي، او د دوی لپاره دا یوازینۍ لاره ده ځکه په هیواد کې کاري فرصتونه نشته.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت نشي موادو سره د مبارزې مهین تازه د وینعماله سیاسي برخې له مسؤول سره د لیدو پر مهال له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې او بدیل کښت په برخو کې دي د دوی له حکومت سره مرستې وکړي، خو تر دې مهال د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون هیڅ یو هیواد په افغانستان کې د کوکنارو د کموالي راپور نه دی تایید کړی، او د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د مستقیمه مرستو په اړه هم څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې ملګري ملتونه د راتلونکي میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور اعلان کړي، او د دې تر څنګ د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت د سروې په راپور چمتو کولو بوخت دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي له پرمختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغېزې ولري. ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. اقتصادي کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد ناوړه اغېزې کړې دي. دا چې دا ناوړه اغېزې څه دي، د دې ناوړه اغېزو عمده عوامل څه دي، ولې په تیرو شلو کالو کې له نشه یي موادو سره مبارزې مطلوبه نتیجه نه درلوده، د دې ناوړه اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره څه ډول پالیسیو او ستراتیژیو ته اړتیا ده، او په مجموع کې باید څه وشي چې د افغانستان پر ملي اقتصاد د نشه یي موادو د کاروبار د ناوړه اغېزو مخه ونیول شي، په دې اړه مو د اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد څه ناوړه اغېزې لري.
عمده اغېزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي او اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلي د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي. د نامشروع اقتصاد وده د دې لامل کیږي چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي. کله چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي دولت د اقتصادي سیاستونو او اقتصادي پالیسیو په تطبیق کې د مشکلات سره مخ کیږي. بل ناوړه اغیزه دا ده چې د مشروع کاري فرصتونو څخه تولیدي قوه استل کیږي، ورپسې په غیر فعال کاري نفوس باندې د معتادو انسانانو بدیدل دي. کوم انسانان چې په نشي توکو باندې معتاد کیږي هغه د ټولنې په غیر فعال کاري نفوس باندې بدلیږي. نه یوازې دا چې دوی د ټولنې لپاره کوم تولیدي کار نه کوي، بلکې خپل د ټولنې د اوږو بارم ګرځي او د خپل ځان سره یو ځای د خپل کورنۍ اقتصاد هم په لازمه اندازې سره زیانونه او تاوانونه رسوي. دغه د نشي توکو کاروبار پر انفلاسیون باندې منفي تاثیرات لري، ځکه د نشي توکو کاروبار د ارزي او د تقاضا میکانیزم په خپل عادي شکل سره کار کولو ته نه پرېږدي او په هغه کې پاشلتیا ایجادوي. د دې سره په ټولنه کې د عمومي قیمتونو سطح لوړیږي او د پیسو پړسوب سره ایجادیږي. د دې په دوام د نشي توکو کاروبار په ټولنه کې د عاید ناعادلانه ویش رامنځته کوي. بل منفي اغیزه د نشي توکو د کاروبار دادی چې د تادیاتو په بیلانس کې کسر ایجادوي. چیرې چې نشي موادو کاروبار وده کوي، په دې سره د نشي توکو کاروباریان چې خپل کم نجومي عواید ترلاسه کړي دي په دغو عوایدو باندې دوی راولاړیږي او د نور هیوادو څخه لوکس اجناس راواردي او د نور هیوادو څخه د وارداتو سطح زیاتیږي. کله چې د وارداتو سطح زیاته سوله، په دې سره د تادیات په بیلانس کې کسر ایجادیږي او د تادیات په بیلانس کې کسر د دې لامل کیږي چې د هیواد وارداتو اندازه زیاته شي. د دې ترڅنګ کم مالی منابع چې هغه د مشروع اقتصادي جریانو څخه استل کیږي په مشروع ډول سره د مخدره مواد په کاروبار کې پر کار چول کیږي، دا خپل د تادیات په بیلانس کې د کسر د ایجاد لامل ګرځي. بل د داخلي تولیداتو د ودې مخنیوي کوي، ځکه کم مالی منابع چې د دې جریان څخه وځي د مخدره موادو کاروباریان اکثر دوی د لوکس او اجناسو درانیولو او د ملکیتونو پرانیولو باندې خپل منابع ډیر لګي تر څو د ود بیا فروش د لارې څخه خپل پیسې سپینې کړي. د مخدره موادو ورستی منفی اغیزم دا ده چې د لوی اقتصاد مدیریت پیچلی کی د دولت لپاره او د اقتصاد پالیسی جوړونکو ارګانو لپاره دا سخت کیږي، ځکه تل ارقام نه موجود، تل کاری ساحه نه معلومی، تل د کاروبارو ارزښت نه معلوم. نو د لوی اقتصاد په سطح باندې اقتصادي ثبات ایجاد او د لوی اقتصاد شخصونو دغه په دوامدار ډول سره کنټرولول چې عبارت دی انفلاسیون او بیکاری او ناخالص کورنی تولیدات د وجې څخه، دا ټول چې دی د دې کنټرول او د مدیریت د اقتصاد لپاره پیچلی کیږي.
په تیرو شلو کلونو کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ستراتیژي او پالیسۍ جوړې شوې خو نتیجه یې ښه ورنه کړه. ځکه اقتصاد پوهان داسې باور لري چې کله کله حکومتي پالیسۍ او ستراتیژي هم داسې دي چې په لوی لاس د نشي موادو کاروبار ته لاره واري. تاسو دې خبر ته په څه نظر ګوري؟
دقیقا دا نو مختلف عوامل درلودلای شي. مثلا کېدلای شي چې د دولتونو چارواکي په دې مسله کې لټي پکشي کوي او یا د دوی خپلې ګټې پکشي کوي. خپل دولتونو چې دغه سي خدمات موادو د کاروباري شبکو څخه تشکیل شوی
د نشي موادو کاروبار پر څلور برخو باندې بشل سوچ یو د نشي بوټو کښت دی، یو د نشي موادو تولید دی، بلې قاچاق دی یا بلې استعمال دی. ستاسو نظر باندې په دغو څلورو برخو کې کومه برخه ډېره زموږ پر ملي اقتصاد باندې ناوړه اغېزه کوي؟
تر ټولو منفي اغېزه چې زموږ پر ملي اقتصاد باندې یا هم زموږ پر اجتماعي ژوندانه باندې کوي هغه د دې بوټي کښت دی، ځکه شروع یې د همدې ځای څخه کیږي او هغه د بوټي په کښت کې چې کوم کاري قوه او کوم انساني انرژي مصرفیږي او کوم اجتماعي او اقتصادي ظرفیتونه چې پر کار باندې لویږي هغه زموږ د افغانستان پر مځکه د افغانستان پر اوبو باندې دا کښت شوی دی او هغه اجتماعي عواقب هم تر ډیره پرې په د افغانستان و خلکو ته متوجه دي.
ستاسو په نظر دغه ناوړه اغیزې به زموږ پر ملي اقتصاد باندې تر څه وخته پورې پاتې وي؟
د نشي مواد اغیزې شاید په لنډ مال کې نه بلکې په اوږد مال کې د بینه څخه ولاړې سي، ځکه دلته څو سایل مطرح کیږي چې یو د هغو څخه د بدیل کښت ایجاد دی چې کوم بزګران، کوم کروندګر او کوم نور کسانو چې په دې بخښ کې کار کوي او د دې لارې څخه بل د ژوندانه اړتیاوې تامینولې تر هغه وخت پورې چې دوی د نشي موادو د کښت په بدیلې لارې پیدا کوي او د بدیل لارو څخه خپل د ژوندانه اړتیاوې پوره کوي دا بخواړي.
تاسو د بدیل معیشت خبره وکړه، ځینې کارپوهان وایي چې دا یو ناکامه تجربه ده چې یوازې د بزګر سره مرستې کیږي.
نه یوازې د دغه د نشي موادو د بدیل مسله، بلکې په عموم کې د افغانستان عمومي زراعتي سیستم دا یو نوښت ته ضرورت لري، دا یو نوي سازماندهي او یو نوي سمبالونی ته ضرورت لري، یو نوي شکل ورکونی او لوري ورکونی ته ضرورت لري چې په عمومي ډول سره داسې کرنیزي پالیسي د اقتصادي او خدماتي پالیسي سره په همغږي کې او د نورو مسایلو په نظر کې نیول سره جوړ شي او تطبیق شي، چې په عمومي ډول سره د افغانستان اقتصاد د یو سنتي اقتصاد څخه په یو نسبتا عصري اقتصاد باندې بدل شي. که موږ ارقام ته مراجعه وکړو، تقریبا د افغانستان 80% کاري نفوس په کلیوالي سیمو کې په زراعتي سکتور باندې اخته دي. په داسې حال کې چې د زراعتي سکتور محصولات د افغانستان د جی ډی پی تقریبا 10% برخه جوړي. د افغانستان پاتې 10% کاري نفوس چې په ښارونو کې په خدماتي او تولیدي سکتور کې لګیا دي، دا د افغانستان د پاتې 80% جی ډی پی تشکیلي. جی ډی پی په داخل کې د تولید شویو نهایی اجناسو او خدماتو نهایی ارزښت وای. په جی ډی پی سره موږ کولای شو د یو هیواد داخلي د خالصو تولیداتو مجموعي ارزښت ځان ته معلوم.
درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې اقتصادي کارپوهان وای د افغانستان پر ملي اقتصاد به د نشه موادو د کاروبار ناوړه پایلې تر ډیره وخت پاتې وي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د معتاد د کورنۍ روغړي نه یوازې دا چې د اعتیاد له خطر سره مخ دي، بلکې د کورنۍ د اقتصادي او اجتماعي مسؤلیت پیټه یې هم پر اوږو بار وي. له دې ډول کورنۍ څخه یوه هم شفیقه ده چې د خپل میړه د اعتیاد له امله د کور ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دی. د شفیقي اولادونه وایي څو میاشتې کېږي چې پلار یې کور ته نه دی راغلی او مور یې د خلکو په کورونو کې په کار بوخته ده. له همدې امله نشي کولای چې دوی ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي. زموږ همکار په دې راپور کې د شفیقي ژوند ته لنډه کتنه کړې چې په ګډه یې اورو.
شفیقه د نهو اولادونو مور ده او څو کاله کېږي چې خاوند یې معتاد دی. له همدې امله د اولادونو د روزي ګټلو او زده کړو دروند پیټی د دې پر اوږو پروت دی. دا وایي چې پخوا به یې لورګانو له کوره د باندې پر سړکونو کار کاوه او د کور د مالي لګښتونو په برخه کې به یې له دې سره مرسته کوله، خو له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو حکومت د دوی د لوڼو پر کار بندیز لګولی، د لس نفري کورنۍ مسؤلیت یوازې د دې پر غاړه دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه دی راوړي؟ برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وویل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار، دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول. د کور لپاره روزي ګټل زما پر غاړه دي، د کار لپاره بل څوک نه لرم.
شفقه وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې خاوند کور ته نه دی راغلی او نږدې دو میاشتې مخکې خپلوانو خبره کړه چې میړه د طالبانو حکومت په کابل کې د درملنې روغتیایي مرکز ته بولی دی، خو اوس چې دو میاشتې تیرې شوې بیا یې هم خاوند کور ته نه دی راګرځېدلی. منیژه د شفقې مشره لور ده. دې پخوا پر سړکونو خوراکي مواد خرڅول او له مور سره یې په مالي برخه کې مرسته کوله. د یو خویندو یې هم د نورو نجونو په شان هیله درلوده چې ښوونځي ته د تللو له لارې به ښه راتلونکی ولري، خو د پلار احتیاط د دوی راتلونکی تباه کړ.
کله چې مې مور کالي مینځلو ته ځي، زه مې د پلار اولادونه ساتم. کله چې نورې نجونې وینم چې درس وایي او سواد لري، په احتیاط ډېره ځورېږم. زه خپله د ستونزو له امله درس نشم ویلی، خو څه وکړم، ژوند ستونزې لري. مور مې د خلکو کالي مینځي او زه د قلم او کتابچې رانیولو پیسې هم نه لرم. پلار مې کور ته نه راځي. 5 میاشتې کېږي چې پلار مې نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډیری هغه معتادین دي چې کورنۍ لري خو نه غواړي چې خپلو کورنۍ ته ستانه شي او شپه ورځ له معتادو ملګرو سره د باندې تیروي. د معتادینو د درملنې د یو روغتیایي مرکز کارکوونکی ارواپو متي الله وزیري وایي احتیاط نه یوازې دا چې د کورنۍ نور غړي د احتیاط له خطر سره مخ کوي، بلکې د کورنۍ اقتصادي او اجتماعي مسؤلیتونه هم د کورنۍ د نور غړو پر اوږو راچوي.
زمانی که والدین معتاد باشند،
کله چې مور او پلار معتاد وي، له اولادونو سره بد چلند کوي او اندا چې نشي کولای د هغوی خوراک، کالي او نورې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. له همدې امله د معتادینو اولادونو ته د ټولنې د نورو خلکو په پرتله ډېر زیان رسیږي.
که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د ژمي په لومړیو کې د کابل په ګډون له څو ښارونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یوړل، خو ځینو معتادینو ته درملنې وروسته د نشه یي موادو د ارزانه او اسانه پیدا کېدو له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د اعتیاد له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را د غاړې دی.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړه کیږي. دا غم پر بسم الله جان دومره بد اغیزه کوي چې د ژوند ټولې چارې جنې پاتې کیږي. اکثره وخت زاړي او یا هم پاندېښنو کې ډوبي، خو یو انډیوال له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یوه لاره ورښيي. دا چې دا د ژغورلو لاره به څه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جانا، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاڑی خیریت دی؟
ولی بنا جالم دیت مورو نمرگ لگم دی.
آگوی دی خدای او بخی تو وست مجاڑا مڑی پشاڑا بیر تا نجوندی کی گی.
زد دوکان دادا دخلا پان رازم چه گوند پامی او پا برشی، خدا غم دیر ترون دی تو لورس پا جالا را باندی تیرشی.
نو دا آگه پی که خود دوامیاشتی کی؟
دوامیاشتی کی گی خو زما هیڅ نه هېرېږي، لکه همدا اوس مې چې د ورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پېښه وه، تېره شوه، خدای ته صبر وکړه.
زه یې منم چې یوه پېښه وه، خو ډېره دردناکه پېښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمل جانه، څه وخت راهیسې چې دا پېښه شوې، له هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس بس وانی مرگرونه پا خوب که ویدم.
خیر اوز خواهوی ستا پا جارا بیر تا نراجوندی که گی، خدای تا صبر وکر.
تول دوستان را تا وایی که صبر وکر، خود صبر که اول دوم راسانه کارم نده. زداد دوم را لوی خم یوازی تسنگه ایر کم.
نو ولی یوازی؟ شکر ده پلار، مور، میرمن، بچیان او نور رونه لری.
هر سوک پل زی لری، دورونو زی پل سوک نشیده کولای.
اجمالا چه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولی جاری؟
د خپل ځواني مرغان ورونو لغمه جاری.
نو دغه په کې خود به میاشت کیږي.
او وایس په کاغذ سوسی جوړ ور باندې فلبی دورونو غم څنګه دومره شر هیر کم. نه غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جان ته بسم الله جان ته لګ د سړی ډاډ ورکه، زوم چې یو ضروری کار لره.
سمه ده ولاړ شه. یاره بسم الله جان ته ماجیبه سړی، ته به تر څو پورې جاړې؟ ستا په جړا خو دې ورونه بیرته نه راژوندي کیږي.
مام ډېر کوښښ کړی دی چې دا غم هېر کړم، خو څه وکړم، نه مېرېږي نه مېرېږي.
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نشي.
څه ژړا کوي؟
دا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي.
په سګرټو مې غم له زړه نه ووځي. دا وګوره، له سهار راهیسې مې 500 دانې سګرټ کولی دي.
دا هغسې سګرټ نه دی چې تاسو کولی دي، دا بیخی جلا سیگریت دی.
دا څنګه سیگریت دی؟
تو خو یو ځل وڅکو بیا به پخپل پوه شې چې دا څنګه سیگریت دی.
سمه ده، ته راکه چې وڅکو.
او واخله وڅکو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهربانی وکړه.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا رازا پر دغه چوکۍ کېنه.
سمه ده ڈاکټر صاحب، دانده کېناستم.
ښه وایه، څه تکلیف لرې؟
ڈاکټر صاحب، زه د هیروینو عملي یم او اوس غواړم چې د ځان علاج وکړم.
ښه، ته کیسه وکړه چې څنګه عملي شوې.
ډاکټر صاحب، کیسه داسې وه چې لس کاله مخکې مې دوو ورونو موټر ټکر کړ او دواړه وژل شول.
خدای دې وبخښي. ښه، بیا څه وشوه؟
ما دا غم نشو زغملی. د مې لپاره چې دا غم هېر شي نشو ته مې مخه کړه.
نو څنګه شو؟ بیا د غم هېر شو؟
نه ډاکټر صاحب، غم هېر نه شو، بلکې زل نور غمونه مې هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه در ماته کړه.
څنګه یې ملا غوټه در ماته کړه؟
یو دکان مې درلود، هغه مې هم خرڅ کړ او پیسې یې ټولې په نشو کې راڅخه لاړې.
بیا څه وشو؟
تر دې وروسته مې مېرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې راسره وګاللې. بېچارهګان ډېر په تکلیف شوه.
ښه، بیا څه وشو؟
دوه کاله وروسته مې مېرمن ناروغه شوه، خو مې د علاج پیسې نه درلودې. څه وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې راپاتې شو.
بچیان دې اوس چیرې دي؟
د خسر کره مې اوسېږي. خسر مې هم ډېر غریب سړی دی.
خیر دی، مه ژاړه، خدای به خیر کړي. ښه دی، بچیان خو دې یو سرپناه لري.
ډاکټر صاحب، دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کښې مې ټول غاښونه وتلي دي، ویښتان مې هم تک سپین شوي دي، بېخي سرګلن بوډا ښکارم.
خیر دی، تا اندېښنه مه کوه، اوس هم شکر دی ځوانې، ویښته دومره مهم نه دي، غاښونه به دې هم جوړ شي.
نه ډاکټر صاحب، ځواني ماني نوره نه راپاتې، هډوکې، معده، سترګې، بس یو ځای مې هم جوړ نه دی.
ته هېڅ اندېښنه مه کوه، موږ به دې په شفاخانه کښې بستري کړو، انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي.
ډاکټر صاحب، ما غلط فکر کړی و، زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي.
څنګه غلط فکر؟
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي، خو اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی، بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، شاباز دی فرما خوارا سلطان دی کا خوشبو، پر لاس مېږ ده دا سرنګ نه بیکه یو کا کلا چوټي ستا د نارې ندی، بیکه یو کا کلا چوټي ستا د نارې ندی، هنداره مخ مخمنی سچ زبکه بلخی هنگار مخمنی سچ زبکه بلخی داستا زرین خالنا فلمن پی کراتی شاباز دفر مخوارا.